د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ. د غراز د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوندو وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپور نو مطالب لرو، خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرچکه. افغان ولسمشر حمید کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفات په اړه د افی د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوندو وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. او رجب طیب اردوغان د ترکیه د جمهور ریاست په لومړنیو مستقیمو انتخاباتو کې له بریالۍ کېدو وروسته په خپل هیواد کې د پخلاینې د یو نوي عصر د پیل ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حمید کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفات په اړه د عفی د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی کړی. د عفی نړیوال سازمان په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د لس مواردو په باب څېړنې کړې او د څېړنو نتیجې ښیي چې لږ تر لږه 140 ملکي افغانان د نړیوالو ځواکونو په فوځي عملیاتو کې وژل شوي. په دې ډله کې 50 ماشومان هم شامل دي. ولسمشر کرزی د عفی د نړیوال سازمان له پلاوي سره په خپل پرونی کتنه کې د دې نوې څېړنې هرکلی وکړ. ویل چې ملکي تلفات افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف اصلي موضوع و او دوی خوښ دی چې د سازمان پر داسې یوې مهمې موضوع کار پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوندو وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د ملي امنیت شورا د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ په خپل پرونی غونډه کې د هیواد پر عمومي امنیتي وضعیت بحث وکړ. د هیواد د امنیت مسؤلو چارواکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه غونډې ته معلومات ورکړل او له بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې دې تحرکات ته باید په کلکه ځواب وویل سي. دا په داسې حال کې دی چې افغان چارواکو له دې مخکې پر پاکستان تور لګولی چې د هلمند او ننګرهار ولایتونو په وروستیو ډلهیزو حملو کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي په ناړي ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یو پوستې د وسلوال مخالفینو په حمله کې 12 وسلوال وژل شوي او 14 نور هم ټپیان شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو تول نن سهار د دروس او په شاوخوا کې افغان او پاکستانی وسلوالو طالبانو چې مشرې د میجر یوسف نوم د پاکستانی پوست د یو قمندان په غاړه و حمله وکړه. نوموړي زیاته کړې چې دغه حمله پر مهال 15 سرحدي پولیس او د سرحدي پولیسو په ملاتړ او پاسن کوونکې ټپیان شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې 12 تصفوي عملیات پیل کړي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي نن په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات د بدخشان، هلمند، کندهار، اورزګان، هرات، فاریاب، پکتیا، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې پیل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه عملیات ټول د ملي اردو لخوا رهبري کیږي. دغه عملیات په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستو کې د هیواد په بیلابیل برخو کې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه یو څه زیات شوي دي. بیا هم شرغلست. رجب طیب اردوغان د ترکیه د جمهور ریاست په لومړنیو مستقیم انتخاباتو کې له بریالۍ کېدو وروسته په خپل هیواد کې د پخلاینې د یو نوي عصر د پیل ژمنه وکړه. اردوغان په پلازمین انقره کې د خپل بریا په لومړنۍ وینا کې خپل خلکو ته وویل چې له دې سره د یوې دورې څپرکې بند او د نوې دورې څپرکې د پیل لپاره لومړنۍ ګام واخیستل سو. اردوغان ول راځي د ټولنیز پخلاین یو نوی عصر پیل کړو او زړې خبرې په خواني ترکیه ته پرېږدو. د پرونی انتخاباتو د ټولو رای لشمیرنې وروسته جواته سوی چې اردوغان په سلو کې 250 رای ګټلې دي. د ترکیه د انتخاباتو کمیسیون پر وړاندې اردوغان په لومړي پړاو کې د رای قاطع اکثریت ګټلې دي، خو زیاته یې کړه چې وروستۍ نتیجه به نن اعلان شي. رجب طیب اردوغان چې د عدالت او پرمختګ د اسلام پال ګوند مشر دی، له 2003 میلادي کال راهیسې د ترکیه صدر اعظم. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په عراق او سوریه کې د اسلامي تخریزو په پرمختګ د ولسمشر بارک اوباما په مشرۍ د امریکا د پالیسۍ ناکامي وبلله. کلینټن له اتلانتیک خبرونې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه په مشخص ډول د امریکا پر هغې پریکړې انتقاد وکړ چې د هیواد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد وسله والې واضح پرېښودل. کلینټن ول دغه پریکړې یوه لویه خلا رامنځته کړه چې اوس د اسلامي دولت جهادیانو ډکه کړه. ډېره تمه کېږي چې کلینټن به په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. کله چې دا د اوباما د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزیر و، هڅه یې کوله چې د سوریې د اپوزیسیون معتدلو ډلو ته وسلې ورکړي، خو بریالی نه سوه. هغې له اتلانتیک خپرونې سره د امریکا د اوباما تر هغې پرېکړې مخکې کړې وه چې د اګست په 10 اعلان وکړ او ویې ویل چې د امریکا پوځ به د اسلامي دولت د ډلې پر وسلوالو محدودې هوایي حملې وکړي. ایرانی چارواکي وایي د تهران په میرآباد هوایي ډګر کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. له دې مخکې رسنیو د دې پیښې د قربانیانو شمېر 8 ښودلی وو. د ایران یو سل او 40 په نوم د دې الوتکې د نسکورېدو علت چې ختیځ تیبس ښار ته روانه وه، د یو انجن غیر فعالېدل بلل شوي. ایران یو سل او 40 الوتکې په ایران کې جوړېږي، خو ټکنالوژي اوکراینی ده. د فارس خبری آژانس راپور له مخې د دې الوتکې پیلوټ اوکراینی وو، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه رد کړي دي. په ایران کې د مسافرونکو الوتکو د نسکورېدو پیښې شوې دي. په 2011 میلادي کال کې بوئنګ 928 الوتکه د ایران په لویدیځ کې د بیړني ناستې پر مهال نسکور شوې وه، چې په نتیجه کې 80 کسان، او په 2009 میلادي کال کې د هیواد په شمال لویدیځ کې د روسي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 118 کسان مړه شول. راپورونه وایي چې د عراق صدر اعظم نور المالکي ته وفادار ځواکونه د بغداد په مهمو ستراتیژیکو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. چارواکو چې نومونه یې نه دي څرګند سوي ویلي چې امنیتي ځواکونو د یکشنبې په ورځ ناوخته بغداد ته د ننوتو په مهمو دروازو کې سنګرونه ونیول. د راپورونو له مخې د یو شمېر مهمو پلونو په ګډون یو شمېر سړکونه بند سوي دي. مالکي پرون د ورځې په سر کې په ټولوزن کې راڅرګند سو او ویل چې د اینت لري له اساسي قانون څخه د ښکارا سرغړونې په خاطر د ولسمشر فواد معصوم پر ضد رسمي شکایت وکړي. مالکي چې ائتلاف یې د اپریل د میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې، نوی منتخب کوردي ولسمشر تورن کړ چې د نوي صدر اعظم په نمول کې پاته راغلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د معصوم ملاتړ کړی دی. مالکی د دریم ځل لپاره غواړي صدر اعظم سی، خو پر روان دوبی کې د هیواد په لویدیځ او شمال کې د اسلامي دولت د ډلې پرمختګونو ډیر خلک دې ته وهڅول چې د هغه د استعفا غوښتنه وکړي. د غزې په ترنګ کې د مصر په منځګړیتوب دوه اویا ساعته اوربند نافذ شو. اسرائیل او فلسطین دلو موافقه وکړه چې اوربند به سر لنن نافذ وي څو د سولې خبرو ته لار اواره کړي. د مصر په منځګړیتوب پورې ورته اوربان تیر اونې هم موافقه سوې وه، خو د درې ورځو له پای ته رسېدو سره سم د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو او د فلسطیني وسلوال ډلو ترمنځ جګړه بیا پیل شوه. اسرائیلي چارواکو ویلي چې که اوربان پر ځای پاتې سي نو استازي به نن له فلسطینیانو سره په قاهره کې خبرې وکړي. پرون له دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې تر څو چې له غزې څخه د اسرائیلو پر خاوره د توغندۍ ویشتل دوام ولري، د ده حکومت به د حماس له وسلوالې ډلې سره په قاهره کې خبرې ونه کړي. بریتانیا او فرانسې پرون د هغو زرګونو عراقیان لپاره چې د عراق په شمال کې د داعش ډلې د وسلوال لخوا کلابند سوي دي او په سنجار غره کې پناه اخیستې، د بشري مرستو رسول پیل کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابوس له دې خلکو سره د بشري مرستو د زیاتولو په مقصد پرون بغداد ته ورسید. زرګونه کسان چې اکثره د یزیدي مذهب پیروان دي، له دې ویرې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوال به ووژني، د سنجار په نوم غره کې پناه اخیستې ده. د خبرونو پای.
له سید کمال شارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ. د دې سازمان یو غړی د دغه څېړنې په اړه وایي
د نړیوالو قواوو مخصوصا د ایالاتو متحده قواوو تر اوسه پورې نه دي توانېدل چې د افغان ملکي وګړو د تلفاتو تبارکي افغان خلک ته عدالت یا ځواکدهي ورکړي.
د افغانستان ملي امنیت شورا د هواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوند وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. د اړوند کرښې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي او نه هم له دوی سره لازم مرستې کړي دي.
پاکستان د هغه توغندي بندیینو دلته موږ سره چې کم یو د یو کیمپ یا د یو سرکاري زیګنی دغه کومک زموږ سره وشي نو موږ دا کرایانې نشو برداشت کولی.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لپاره د یوې نوې قانوني لایحې د تصویبېدو د هڅو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
قبایل چې کوم قانون د دوی لپاره لاس کارزن جوړ کړی و هغه قانون نه و، د ډیموکریس تور و، د دوی په سر باندې راځوړنده و.
د خبرونې په وروستۍ برخه کې د غراز د ګوړې اچار تفریحي پروګرام مو هم درته غوره کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ. په پام کې ده چې د ملکي افغانانو د تلفاتو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان راپور نن خپور شو. ولسمشر کرزی د بخښنې د نړیوال سازمان پلاوي ته وویل چې ملکي تلفات له امریکا سره د حکومت د اختلاف اصلي ټکی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د فدرال سازمان پلاوی پرون مزدیګر له افغان ولسمشر سره وکتل او په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل. د فدرال سازمان په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی افغانانو د لاسو مواردو په باب تحقیقات کړي او د تحقیقاتو نتیجې ښیي چې لک تر لګ یو سل څلوېخت ملکی افغانان د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوی. د راپور لمخه په دې یو سل څلوېخت ملکیانو کې 50 ماشومان هم شامل دي. د نړیوال سازمان څېړونکي هوریا مصدق چې ولسمشر کرزی سره په کتنه کې حاضر وای په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د دې سازمان پر راپور کې پر نړیوالو ځواکونو او پتیره پر امریکا سخت انتقادونه شوي.
د نړیوال بخښنې سازمان یو تحقیقاتي راپورت نن وړاندې کوي چې د دې تحقیقاتو په ترڅ کې موږ د ملکی تلفاتو څېړنه کړې ده او د دې څېړنې په ترڅ کې موږ داسې ښکاره شوې ده چې د نړیوالو قواوو مخصوصا د ایالات متحده قواوو تر اوسه پورې نه دي توانېدل چې د افغان ملکی وګړو د تلفاتو په باره کې افغان خلک ته عدالت یا ځوابدهي ورکړي او خلکو ته کوم معلومات نه دي وړاندې شوي چې آیا د دوی مصادقین قانون منګلو ته وسپارل شوي دي یا کومه تحقیقات ترسره شوي دي.
د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د افغان نړیوال سازمان د څېړنې هرکلی وکړ او ویل ملکی تلفات د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف اصلي موضوع و او دای خوخ دی چې د سازمان پر داسې یو مهم موضوع کار پیل کړي. د جمهوریت ریاست بیان د ولسمشر کرزی له قول لیکي چې وایي د په دې باور دی چې ملکی تلفات باید په هیڅ صورت بخنشي او د ټولو هڅو هدف باید د ملکی تلفاتو مخنیوي وي. د بیان لمخي خاغلی کرزی په دې کتنه کې د افغان د نړیوال سازمان پلاوی ته وویل چې ل کلونو رئیس د دهڅه تل د ملکی وګړو د تلفاتو پر مخنیوي متمرکز وي. د جمهوریت ریاست بیان هم دراس د افغان د نړیوال سازمان د پلاوی د مشر نیکولا اورت له قول لیکي چې وایي د دوی تحقیقات ښیي چې په افغانستان کې د ایران نړیوال ځواکونه په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د حساب ورکولو روحیه نه لري.
چی خواهد شد و چلی ها کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده هم کل تنظیم های زور است که بیست به زور آمده هم و منی فهمی که به زور جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
ازادي رادیو اوري او اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. رحمت الله افغان د یو شمیر غنو د یو شمیر رسپانو پانی اړولې دي او مهم ټکی وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو غنو کې په کابل کې په پرونی انتحاري حمله او همدارنګ د انتخاباتو د لانجې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هوا دولتي ورځپاڼې لیکلي ولسمشر حمید کرزی هغه انتحاري حمله چې له امله یې په کابل ښار کې څلور ملکیان ووژل شول او دیرش نور ټپیان شول په کلکو ټکو وغندله. د سرنوشت په سر مقاله کې راغلي بهرني ځواکونه باید په ښارونو او ګڼمیشتو سیمو کې ونه ګرځي، ځکه چې وسلوال دوی په نښه کوي او له همدې امله ملکي وګړو ته مرجو بلاوړي. د لیکوال پاند د بهرنۍ ځواکونو دغه ډول کړنو نه یوازې په امنیتي او نورو برخو کې له خلکو سره مرسته نه ده کړې، بلکې د وسلوالو د حملو له امله یې خلکو ته درانه زیانونه هم اړولې دي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د خلکو دښمنان په انتحاري حملو سره خپل غیر انساني هویت خلکو ته ښکاره کوي. وسا ورځپاڼې د ولسمشر حمید کرزي له خولې لیکلي وروستۍ ترهګریزې حملې د بهرنیو کړیو په اشاره ترسره کیږي. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا د وسلوالو طالبانو په صحرایي محکمه باندې تبصره کړې ده. د محور په سر مقاله کې راغلي وسلوال په هیڅ صورت په صحرایي محکمه کې د نیول شوي اسیر د وژلو حق نه لري. وړاندې په مطلب کې راغلي وسلوالو د غور د چهرسدی ولسوالۍ د وی امنیتي پوستې 15 پولیس نیولې دي. د محور د سرمقالې لیکوال د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته سپارښتنه کوي چې د تازه اسیرانو د رخلاصون په اړه د پو طالبانو فشار راوړي. کابل چاپ نور ورځپاڼو بیا د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتي ستونزې په اړه لیکنې کړې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو څارونکي نړیوال او بهرني مشاهدین دي د انتخاباتو پروسه په ګراو کې نه نیسي. د لیکوال په باور اجازه د ورکړې د رایو تفتیش چټک او همدارنګه پایلې ژر اعلان شي او یو منتخب حکومت رامنځته او د افغانانو ستونزې له منځه ولاړې شي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي ناسالم او پرواني ناروغیو اخته کسان نفاق او درز اچوي او په پای کې هوا دولتي ورځپاڼې وړاندیز کړي د انتخاباتو د لانجې د حل لپاره دي داسې قانوني، حقوقي او ملي حل لارې ولټول شي چې د ولس لپاره د منلو وړ وي او د لانجې ژر تر ژره هواره کړي.
د افغانستان ملي امنیت شورا د هیواد ملي امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان لاسوهنو ته کلک ځواب ووایي. د ملي امنیت شورا دا پریکړه پرون په هغې غونډه کې وکړه چې په ترڅ کې د افغانستان عمومي امنیتي حالت وڅېړل شو. دا په داسې حال کې ده چې کابل وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو ډله ییزو حملو شاته د اسلام آباد لاسو. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوندو وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. د ملي امنیت شورا د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ په خپل پرونی غونډه کې د هیواد پر عمومي امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د هیواد د امنیت مسولو چارواکو د ډیورن کرښې پوګدو کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکاتو په اړه د ملي امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل او لباسونه وروسته پریکړه وشوه چې د تحرکاتو ته باید په کلکه ځواب وویل شي. افغان چارواکو له دې مخکې هم پر پاکستان تور لګولی چې د هلمند او ننګرهار ولایتونو په ډله ییزو حملو کې لاس لاره. د ننګرهار ولایت پر حصارک ولسوالۍ د کوچنی اختر په دوهمه ورځ د وسلوالو لخوا ډله ییزه حمله وشوه. همدارس چارواکو په دې وروستیو کې د هغو 15 پاکستانی اتباعو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا په حصارک کې د وسلوالو طالبانو د حملو مشرق کوله. نږدې یو میاشت مخکې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې هم ورته ډلهیزې حمله وشوه چې افغان چارواکو ویل مشرقي پاکستانی پوځیان کوي. د سنگین جګړې نه یوازې زیات انساني تلفات درلودل، بلکې د دې ولسوالۍ څخه باندې 3000 اوسیدونکو هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړل. د طالبانو ډلهیزو حملو او په دې حملو کې د پاکستانی پوځیانو د ګډون ادعا او د افغانستان حکومت د څارونکو له سختو انتقادونو سره مخامخ کړ. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پوځي او سیاسي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وویل چې په پرونی غونډه کې د ملي امنیت شورا حکم د هغو انتقادونو نتیجه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی.
دولت لپاره د دې یو اعلامیه ورکړه چې نور موږ د مخالفینو سره سخت جګړه باید وکړو. سرکوب په دې خاطر باندې دا یو اعلامیه ده چې خلکو په دغه احساساتو باندې لږ وکړي چې ته د خلکو احساسات راځي چې د دولت ځای او دولت کار نه کوي. مثلا طالبان خوشې پیدا ټولې خبرې د دې باندې لږ پرده واچي.
افغان چارواکو له دې مخکې هم پاکستان د افغانستان په نام نه یو کې په لاس لرلو تورن کړی، خو اسلام آباد دا تورن ردوي او ځان له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان صادق دوست بولي.
ژوند
سری کسه پولیس وژل شوی
تکارو سنستنه به چې تکار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره 15 په هم اوریدلای شي د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي په تمه د ازادي رادیو دات کام د ډورن کرکته د نږدې سیمو اوسیدونکو وای افغان حکومت په دې کې پاتره غلې چې د پاکستان د راکټ حمله مخه ونیسي او نه حمله دوی سره لازم مرسته کړي دي د افغانستان په ختیځو په تیریا نورستان او کونړ ولایتونو د پاکستان د پاوز لخوا په ورستیو کې د بریدونو لړۍ دوام لري ل اسدابات د ازادي رادیو خبري اړ په دې اړه راپور لري
د ډیورن په کرخه د پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې ل تیرو څخه باندې څلورو کالو د پاکستانی ځواکونو لخوا کورونه په درنو توپونو وشتل کیږي د دغه ډزو په وجه ژوند تریخ شوه خو افغان دولت او نړیواله ټولنه د دوی جړه او فریاد ته نغوګ دي او نه تر اوسه د یاد ستونزي د هواري لپاره کوم کوټلې ګام پورته کړ
زما شګل وسوالی ما نوم سید محمد دی او د روجینا مخکې د پاکستان ګولو دغه مرغلی سپیخي ډیر زیاته واړه ماشومان هم ډیر هغه منطقه کې خراب لګان خدي کړاله کې ډیر یو کړه کرایا وسم زمونږ نکي یو خصوص دل تراغلی سو وسل تا کرایا کوټا کې ناشته حکومت خو مخ کې لاله یو 8000 روپیا افغانۍ راکلی وی او چیر لاله مواد راکړي دې شي چې دا پیر نور امرستم را سره وکي
مانو ناصر دې د سلطان د درې د ګرګو سیدن کې پلار مې د کور سره خپل پټی کې خدمت کاروبار کاوه ګولې را لغینه شهید کو کورن لاله وشته ماشومان بیزې شوی دي بیزې ناشته وو تقریبا دروژن شل پنځه شو دي مخکې موږ د کورن بیزې شوی او څه په سلطان کې څه سواده باندې او څه چې غسرې کې وبښټول یو زیبل زی ډیر نه کورم نشته خپل او چته د خپل خپلوان سره څه کم ځای کې خوشی کوټه هغه کې ډیر
دغه به کورشوی کسان لومړی له دولت او نړیواله ټولنې غواړي چې د روانو بریدونو مخه ونیسي او کیاد بریدونه نشي بندولې نو به دی ورته د کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې د ژوند کولو اسانتیاوي برابرې کړي
چې زمونږه علاقه ده موږ بلال شوال ته حکومت نه نور مرسته نه غواړو خو چې خالی ده توغندي بند شي موږ ته هغه په پاکستان دی هغه توغندي بندوي نو دلته موږ سره چې کم یو د یو کیمپ یا د یو سرکاري زګینی دغه کومک زموږ سره وشي نو موږ دا کرایانې نشو برداشت کولی
بې کوره شوي خلک وایي په خپلو سیمو کې یې د کرکیلي او مالدارۍ له لارې د ژوند ستونزې هوارولې خو اوس چې ترې پټي پاتې شوي څاروي څه په ډزو وژل شول او څه یې وپلورل نو اوس ورته د ګټې وټې بله لاره نه ده پاتې
څاروي ماروي هغه لارو کې مړه رامړه شو تر دا خو ګرم وطن دی هغه موږ د یخې درې په غرونو کې څوک څاروي او بزې ساتلی نه شي د شپې د خوانه بجلي لګولی څوک نه شي چلته د شپې پټې وب کولای نه شو دا غي زګینی چې کوم گاډی دی هغه گاډی چې د پاسه نه یې هغه گاډو مانې مډاس کړي
د کونړم نه قومندانی اداري مرستل سمونوال عبدالقادر خان امید په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ د پاکستان پوز د توپونو درنې ګولې د کونړ په خاوره راولي چې تر اوسه پکې لسکاسان وجل شوی یو شپې ته نه ټپین شوی ل دریو سو زیات کورونه ویجاړ شوی او زیات کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته ارشوی دی
دیوند کرخنه افانه په چګل او دنګام او مرور او خاص کونړ او ناړی سرګانی دی 308 د کورونو د خپل ځایونه یعنی نږدې خپل د ولسوالۍ مرکزونو ته او نور ولسوالیو ته د مهاجر شوی دی حالت دوام لري څومره چې موږ خپل مشکل وي او زمونږ د اهالی او د ولسوالۍ د خلکو د وسیدونکو هغه تقاضاګانی وي او موږ په وخت زمان باندې صالح مقامات سره په خبر هم ورکړې ده نور تصمیم نیول کی هغه څوک دي چې هغه پاس کی او تقریبا ډیر کم خلک چې هغه ته وسیږي هغه هم د مجبوریت په حساب حالت پراته
هغه وای په کور شوی کورنۍ نن سبا ل ډیر ستوند سره مخ تي او باید چې ور سره عاجلی مرستی وشی. په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد فاضل وای دوی او مرستندوی ټولنو په ګډه د بې کوره شوو کسانو سروې کړې او ورسره یې یوه اندازه مرستې کړې چې د یادو کډوالو ستونزې نشي حل کولی.
چې زمونږ او د یونیسیال او د همکارو موسساتو د ډبلیو فی لخوا چې د دوی سروې شوې ده 1000 فامیلونه موږ سره ثبت دي، چې د دوی فامیلونو سره د نیوسیار ډبلیو فی او د ان آر سی او ډی آر سی لخوا د خوراکي او د غیر خوراکي موادو کومک شوی دی. په دې فامیلونو کې اکثره فامیلونه د پاکستاني بمبارونو او راکټونو د وجې رابېزه شوي دي، چې دوی ډېر بد حالات کې وو او د دوی سره عاجل مرسته شوې ده، خو دغه عاجل مرستې د هغو د ضرورتونو کفایت نه کوي، باید د دې سره نورې مرستې وشي.
له تیرو څه باندې 4 کالو د پاکستان پوځ د کونړ په خاوره د توپونو ډزې کوي، چې تر اوسه یې په لسګونو عام وګړو ته چې پکې زیاتې ښځې او ماشومان شامل دي مرګ ژوبله اړولې. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي چې نن سبا په ډېرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تېروي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو ترمنځ له موافقې وروسته د ارګ ماڼۍ په خپل لومړني محتاطانه غبرګون کې ویلي دي چې د انتخاباتو د نتیجو له اعلان لپاره د ولس انتظار باید نور پای ته ورسول شي او دا نتیجه باید ډیر ژر اعلان شي. د ولس مشر ویان ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تل د ملي مشارکت د حکومت پلوي کوي چې د افغانستان د ټولو وګړو استازیتوب وکړي شي. ښاغلی فیضی وویل په افغانستان کې د ملي مشارکت د حکومت اساس ولسمشر حامد کرزي ایښی دی او په تیرو 14 کلونو کې افغانستان ټولو وګړو په حکومت کې مشارکت درلود. د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوی موافقې له مخې دواړه انتخاباتي ټیمونه په ګډه کار کوي څو د ملي یووالي یو حکومت رامنځته کړي. د ارګ ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د نتیجو د ژر اعلان لپاره دا ټینګار په داسې حال کې تکرار شوه چې د رایو د تفتیش د څرنګوالي پر سر د دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زید ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو له کبله دغه بهیر څو ځلې ځنډیدلی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور پرون په کابل کې په خبري کنفرانس کې وویل چې په ځینو مواردو کې د انتخاباتي ټیمونو څارونکي د یوه صندوق د رایو په اړه حتی په ساعتونو هم موافقې ته نه رسیږي. ام افغانان هم د انتخاباتو له لانجې څخه نور ستړي شوي دي. یو شمیر افغانانو له ازادي رادیو سره په دې اړه خپل نظرونه شریک کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه په پېښاد خوست ولایت نه تاسو سره د تلیفونه په کارخه د افغانستان انتخاباتو نه پک سریال جوړ کړی. دا پته نه لګي چې دا سریال به څومره میاشتې وي چې لګي څومره میاشتې به وي کله به ختم شي.
محمد نبی مهرات څه خبره کوم؟ موږ د افغانستان خلکو حیات صد خلکو د افغانستان او ډاکټر صاحب اجبونی ترې ورکړه او متاسفانه چې دوه سوکړه چې موږ درې دفاع وکړي نو دې یو کار وکړي چې ټول افغانستان په خیر کې دې خپل استعفا اعلان کړي. د یو تلاشي د حکومت تر جوړولو نو استعفا به تر ده په دې خاطر چې د بهم د کرزي صاحب حکومت سره در شخصي چې په لاس کاله د ځای تر اوسه موږ د غوړو نه دی وته چې د به موږ ته جوړ راول په چا مې زور نه رسید، حتی چې په والي هم زور نه رسید، نو تر دې حکومتداري شریکي جوړي استعفا دې تر
دا کوی چې کابل نه کار سره تماس هم دا د وحدت ملي حکومت چوکي ویش تقسیمات قدرت تقسیمول عیناً د کانفرنس د پریکړې دوام ده، د بوند کانفرنس د پریکړې دوام ده.
زه جنرالات خبره کوم ورور از موږ ملت داسي تباہ او برباد دي. موږ د کرزي صاحب او د دغه محترم کاندیدانو څخه دا خواهش کوو چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن د خدای ورې ته وګوري، سره انتفاق سره وکړي، دا ملت جوړ کړي، دا ملت مه خرابوي.
د انتخاباتو د لانجی او د ولسمشری د دواړو کاندیدانو د ټیمونو لخوا د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په اړه مو د څو تنو افغانانو نظرونه واورېدل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اوس ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لپاره د یوه نوې قانوني لایحې